The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سرا د سپورت لډګرا شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنې د لوبو له میدان او نيز سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هر کله کوم د دې ونې په خبرونه کې به واوري د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغان الف لوبډلې د تلولې په تړاو د کرکټ د شننکو لوبغاړو او روزونکو څرګندونه درته خبرو د نوې زیګدیس کال په لومړۍ ونې کې افغانستان د بنگلاديش لمیلي لوبډلې سره درې ورځنې سیالي کوي افغان کرکټ بورډ د زیمبابوي لمیلي لوبډلې سره د درې لوبلړیو نیټه پیدا کړی دی د افغانستان د فرست کلاس اسیالۍ بشپړې شوې دي او نوي ځوانان پکې ښه ځلېدلې دي د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ځوانانو نوي ملي لوبډله هم اعلان کړې ده د فوټبال د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې اسیا جام ته لار پیدا کړې ده پاکستان یو بیا د کرکټ ملي لوبډلې ته نوې لوبډل مشر ټاکلې او ځینې مخکخ لوبغاړي له لوبډلې کې نیولې دي په خبرونه کې نور مطالب هم شته د خبرونه پیل د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان د الف لوبډلې افغان ابدالیانو له اتلولې کوو د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د لومړي ځل لپاره د اسیا ایمرجنګ جام پایلو به وګټله او په دې سره یې د شپږم پړاو اتلولي خپل کړه په پایلو به کې افغان لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او دا لومړی ځل شو چې افغانستان په اسیا جام کې اتلولي ګټي دغه سیالي چې د اکتوبر په 20مه نیټه د عمان په کوربتوب ترسره شوه سریلانکا یې پچه ګټلې وه او توپوهنه یې کړې وه سریلانکا په شلو اورونو کې د وو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته د 134 منډو هدف ټاکلی و افغان ابدالیانو ته په توپ اچونه کې بلال سمی درې او محمد غزنفر دوه لوبغاړي سوځولي وو افغان ابدالیانو که څه هم د لوبې په لومړي توپ خپل پیلیز توپ وهونکی زبید اکبري له لاسه ورکړ خو یو وار بیا صدیق الله اتل او کریم جنت افغان لوبډلې ته ښه ولوبېدل افغان لوبډلې ورکل شوی هدف په 19 اوور کې پوره کړ صدیق الله اتل په دې سیالۍ کې هم ناسوځېدلی پاتې شو 55 منډې وکړې او کریم جنت په 33 منډو وسوځېدل دغه راز محمد اساق رحیمي په 14 منډو ناسوځېدلی پاتې شو خو لوبډل مشر درویش رسولي شل منډې کړې وې د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه علا محمد غزنفر وګټله هغه په څلور اورونو کې 14 منډې ورکړې وې او دوه مهمې وکټې یې اخیستې وې صدیق الله اتل بیا په 50 لوبو کې د 50 پرله پسې نیمه سلیزو پر مټ 378 منډې کړې وې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو تر یادې اتلولې وروسته کابل ته د لوبغاړو د ستنېدو په ورځ د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ویلي دي
ولې جام هم تر اوسه په دونه غټه سطحه باندې نه وګټله رښتیا هم د مرزوانو اتلانو یو ستر اتلولي افغانستان ته وګټله ډیر زیات خوشاله یم ډیر زیات ویاړم په خپل ملي لوبډله په خپل د ابدالیانو په اتلانو باندې خپل نس کلنو په خپل داخلي کرکټ یعنې په عموم کې په ټولو لوبغاړو باندې ویاړم چې دغه اتلولي افغانستان ته رښتیا هم منتظر یم خپل اطلان استقبال ته ځان راورسو تشویق کو همه مالی تشویق کو همه معنوي تشویق کو دوی د تشویق او د سپورټ او حقدار دي حق لري دومره ستره ستر ویاړو ستره بریا اتلولي ګټلې کچيري وګوري دوی هم ډیر زیار او زحمت مستلې ده او یقینا چې زیار او زحمت ونه باسي د مقام ته نه رسیدلې په لومړی سر کې زیار او زحمت ده کرکټ بورډ هم خپل توان دوی ته داخلي ټورنمنټونه زمینی مسایدی کړي د کیمپونه کچيري وګوري د کوشته پی جام غنابات بیا لیستي بیا شپګیزا بیا د عبدالیان لپاره موږ مسلسل درې څلور کیمپونه برابر کړو د ټورنمنټ هم لس ورځې مخکې ولې ژل چالتې څلور مسابقې تر سره کړل عمان سره هانګ کانګ سره ډیره شامه ده کې ډیره ښه تیاری اوسو دی ایمرجنګ آسیایی جام لپاره او بل اخر نتیجه دومره عالی او دومره بهترین او چې جام مو ګټ
د غراز د آسیای ایمرجنګ جام پر مهال د افغان ملي لوبډلې مشر روزون کې نوروز منګل د خپل پلانونو او لوبغاړو په تړاو اداسي ویل دي
یقینا چې دا ستر افتخار د افغانستان لپاره د غدې مبارکي وایم واقعا چې زما په ژوند کې دا یو نوې خاطره وونه راته ښکاري دا ځکه د لوبغاړي په شکل موږ ډیر کپونه راوړي خو ایز ا کوچ دغه سه چیلنج اکسپ کول یا بیا دغه سه کامیابی افغانستان ته وربخل نو زموږ په دې کې بدلو بغاړو ډیر غټه لاسته راوړنه و او یقینا چې دوی ثابت کړه چې په افغانستان کې ډېر ټیلنټ دی ډېر استعداد دی او د دې لپاره کرکټ بورډ نه مننه کوم چې دا ځوانان ته تقریبا د یو کال نه موږ په دې باندې کار شروع کړی و د دې ټرافی دپاره چې هغه په جلال آباد کې وو په کندوز کې وو حتی په کابل کې نو د هغې نتیجه دا شوه چې الحمدلله موږ د ایمرجنګ د آسیا د اتلان شو دلته م کپ راوړ یقینا دا ښیي چې په افغانستان کې استعداد شته یوازې موږ باید د راشد گربز مجیب دوی ته په سترګو پلاره نه وو د دوی تر څنګ یا د دوی تر شا دغسې ځوانان شته چې انشاءالله آینده روښانه ده او د افغانستان دغه د کرکټ کوم مزل دی دا به همداسې کامیابۍ سره روان وي او ښایي چې دغه ځوانان لرې د نه وي چې دوی به په روان وخت کې همدغسې نور بریا افغانستان ته هم وروبخي.
په دې سیالیو کې د افغانستان لوبډل مشر درویش رسولي وکړه او دا لومړی ځل چې هغه دا دنده ترسره کوي هغه ویلي دي
ډېره ستره راسره وړنده وله ټول افغانان ته مبارکي واقعا لکه څرنګه چې کوچ صاحب وویل موږ دې لپاره یو دوه کیمپ کړی وو چې کندوز کې وو په کابل کې وو بیا کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې موږ یې مخکې عمان ته ولېږلو سو وارم اپ میچونه مو کړه ګراؤنډ سره آؤټ فیلډ سره بلد شو الکان کمبینیشن سره برابر شو نو هماغه چې دغه جام هم راوړه نو بیا هم ټول ته مبارکي واقعا اول خو کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې په ما اعتماد وکړ زه کپتان
د ولد چې تر دغه جام ګټلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو افغانستان ته دا د کرکټ په برخه کې یو نوی باب بللی دی امدارنګا د کرکټ د نړیواله شورا مشر جې شاه هم افغان لوبډلې ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د افغان کرکټ راتلونکي روښانه بللی دی امدارنګا د آسیا د کرکټ په خوانی او وسنۍ لوبغاړو هم د افغانستان د کرکټ راتلونکي روښانه بللی دی او یا د بریاي افغان لوبډلې ته او افغان کرکټ بورډ ته ستره لاسته راوړنه بللی ده
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي
بیا هم کرکټ د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو په موخه اماراتو ته تللې ده د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي نومبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي د یادې ادارې په خبر کې ویل شوي دي چې لوبډلې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې له څو ورځو راهیسې تمرینات پیل کړي دي د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې دې لوبلړې ته 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو په ګډون پکې څو تنه ځوانانو ته هم چانس ورکړل شوی دی په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر رحمت شاه زرمته مرسیال لوبډل مشر رحمان الله ګربز او اکرام علي خیل وکټ ساتونکي عبدالملک ریاض حسن صدیق تل درویش رسولي عظمت الله مرزه محمد نبی ګلبدین نائب راشد خان ننګیالی خروټه علامه محمد غزنفر نور احمد بلال سمی فضل حق فاروقی نویز دران او فرید احمد ملک شامل دي دغه لوبلړې به د نومبر میاشتې په شپږم نیټه پیل او تر یولسمې نیټې به روانه وي د ویل ده چې تر دې دمه د بنگلاديش کرکټ بورډ لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده په ډاګه کړې بلور ته افغان کرکټ بورډ ادارې له زیمبابوي سره د درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي د سیشنبی پورز د اکتوبر په 9 نیټې کرکټ بورډ د خبر په خبرولو سره ویلي دي چې ملي لوبډله باید د دسمبر له 9 نیټې د نوي زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوي سره درې لوبلړۍ ترسره کړي دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوي په قربتوب ترسره کیږي په کې درې شل ورځې درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شامل دي کرکټ بورډ لیکلی دی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر میاشتې په 9, 10, 12 نیټه وي د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15, 10, 12 نیټه ترسره شي دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د دسمبر میاشتې په 6 پیل او په 1.5 نیټه به پای ته ورسیږي او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل او په 6 نیټه به یې آخري ورځ وي د یادونه ده چې افغان ملي لوبډله به د دسمبر میاشتې په 6 نیټه د زیمبابوي پلازمینې حرارې ته ورسیږي دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې تر اوسه له زیمبابوي سره د درې وړو بڼو ګڼ شمېر لوبې ترسره کړي دي چې ډېری یې د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته رسېدلې دي وز د فوټبال ډګر درته خبر لرو. د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې خپلې ټولې لوبې وګټلې او په دې سره یې د آسیا جام ته لار پیدا کړه. یا د لوبډله هم تر یادو بریاو وروسته کابل ته ستنه شوې ده. والته یې د لو فوټبال لوبې د مینوالو او مسؤولینو له لورې تود هرکلی شوی دی. د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې څلور سیالۍ ترسره کړې او څلور واړه یې وګټلې. افغانستان په دې سیالیو کې د فلیپین، کمبودیا، بنګلادیش او ماکایو هیوادونو ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې د فرست کلاس پیل شوې څلور ورځنۍ سیالۍ د پامیر لیجنډز لوبډلې په تلولې بشپړې شوې. په پیلوبه کې د احمد شاه په لوبډل مشرۍ د پامیر لیجنډ لوبډلې د یمین احمدزي په لوبډل مشرۍ د میوند اتلانو ته په 111 منډو ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د روان اکتوبر میاشتې په 20مه نیټه پیل او په 25مه نیټه پای ته ورسېده. د پامیر لوبډلې په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 220 منډې کړې وې، خو د میوند لوبډلې بیا 213 منډې وکړې. دغه راز په دویمې پاړۍ کې پامیر د اسمت عالم د سلیزې پر مټ 304 منډې وکړې او په دې سره یې اتلانو ته د 325 منډو هدف ورکړ، خو اتلانو د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 245 منډې وکړې. د دې پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه چټک توپ اچوونکی فرید احمد ملک ونومول شو. هغه په دواړو پاړیو کې 10 لوبغاړي وسوځول. اسمت عالم چې نهه پاڼۍ لوبولې وې، ټول ټال یې 223 منډې کړې وې او د سګنی فرست کلاس د غوره لوبغاړي او مخکښ منډه جوړوونکي جایزه وګټله. د توپ اچوونکو په ډله کې بیا یمین احمدزی او فرید ملک سره مساوي وو. دواړو شپږ دېرش لوبغاړي سوځولي وو. د یادو سیالیو د سګنی پړاو د ځوان لوبغاړي جایزه چټک توپ اچوونکي بشیر افغان وګټله. هغه 10 وکټې ترلاسه کړې وې. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ چې د 13 سپتمبر بیا شپږ 14 نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون د ننګرهار په دوو لوبغالو کې پیل شوې وې، ټول ټال پکې 13 سیالۍ ترسره شوې. دا ولې ده چې په دې سیالیو کې د افغانستان کرکټ د ملي الف 19 کلنو کورنی کرکټ مخکښو لوبغاړو ګډون درلود. د یاد ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي اسمت عالم څرګندونې اورو.
یقینا زه ډېره غټه خبره ده ما لپاره، الله پاک نه ډېر زیات راضي ما د افغانستان په دومره غټو سترو سیالیو کې چې ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي پکې لوبېدل، د غوره بیټسمین او د ټاپ الاونډر ایوارډ ما واخیست، د الله پاک نه ډېر زیات خوشحاله یم. تاسو اوس وګورئ د افغانستان کرکټ الحمدلله ډېر په غټ سټیج کې ده، نو د افغانستان کرکټ که ملي لوبډلې وګورئ دومره جګ لیول کې ده، نو هماغسې باید د موږ ډومیسټک کرکټ هم هغومره ټاپ وي. نو د موږ لپاره په ډومیسټک کرکټ کې مقابله ډېره سخته ده، د دې لپاره باید سړی پوره تیاری وکړي. نو هماغه وجه وه چې الله ما پوره تیاری کړ او په خپل ځان او په الله پاک مې پوره باور و چې انشاءالله د ټورنمنټ کې به ډېره ښه نتیجه ورکوم. بالکل سړی ډېر زیات خوشحالي اتمن چې دومره غټه کامیابي الله پاک انسان ته ورکړي، نو ډېر خوشحالي خبره ده ما لپاره. الله پاک مې شکر گزار یم. زه به خپل پوره کوشش کوم چې آینده د افغانستان څومره لوبي انشاءالله پوره جوش او جذبې سره دغسې لوبه به کوم لکه څنګه چې د ټورنمنټ کې و. بالکل ما پلار خو دلته هم لوبې ته ډېر راتللو، ټول کورنۍ ترونو همیشه به موږ ماښام کې کېناستلو لوبه باندې متبصره کوله. زما پلار چې کله ما ته ناستې ما ورته ویلې چې ته کله زما لوبې ته ناستې نو زه ښه لوبه کوم، نو په دې خاطر هم ډېر بره ده زما په خاطر باندې. نه نه غلطي زه خپله ځان ته متوجه کېږم، ټول هغه کمزوري او قوي نقطې ځان کې ګورم. بیا مې پلار او ترونه ټول به سره تبصره پې کوم، نو هغوی ویلې چې انشاءالله بس کوم رقم چې لګې همدغسې جاري وساتو انشاءالله رزلټ به ډېر ښه.
پا ورزش کولو له نشئی موادو ځان وساتئ.
بیا هم فوټبال. د فوټبال د طلایي توپ جایزه سکال د هسپانیې لوبغاړي رودریګو هرناندز ته ورکړل شوه. د دوشنبه په شپه د اکتوبر په 28مه نیټه د فرانسې د پلازمېنې پاریس د شاتلا په تیاتر په سالون کې په همدې موخه د فوټبال مخکښ لوبغاړي وربلل شوي وو. دغه جایزه چې د فرانسې د سپورتي مجلې فرانس فوټبال له لورې هر کال ورکول کیږي، سکال یې مخکښ نوماندان د برازیل وینسویس جونیئر او هسپانوي رودریګو هرناندز وو. رودریګو چې د مانچستر سیټي په لوبډله کې د دفاعي لوبغاړي په توګه لوبه کوي، د لومړي ځل لپاره د دې جایزې ګټونکی شو او دا د فوټبال په تاریخ کې هم د یو دفاعي لوبغاړي لپاره لومړنۍ جایزه ده. تر دې وړاندې دا جایزې تر ډیره بریدګرو لوبغاړو ګټلې دي. دا ورته چې د فوټبال د طلایي توپ جایزې مخکښو فوټبال ستورو لیونل میسي او کریستیانو رونالډو ډېر ځل ګټلې دي. د آزادو مبارزو په سیالیو کې بیا خبر داده چې د افغانستان د آزادو مبارزو لندن میشتي لوبغاړي فرید بشارت د برازیل لوبغاړي ویکتور هوګو سره سیالي تر سره کړې ده او ګټلې ده. دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په قربتوب د بوزوبۍ په خار کې د یو اف سی ساسمان لوري تر سره شوې چې نندارې ته شاوخوا 13,000 خلک ورغلي وو. فرید بشارت تر دې دمه 14 سیالۍ کړې دي او هیڅ لوبه نه ده بایللې او ویکتور هوګو بیا په 15 سیالیو کې 15 بایللې دي. د آزاد مبارزو د لوبغاړو په درجه بندۍ کې ښاغلی بشارت په 13 او هوګو په 26 مقام کې قرار لري. د ولده چې دا د یو اف سی په سازمان کې د فرید بشارت 4 بریا وه. د کرکټ له ډګره مو بل خبر دا دی چې د آسیا جام او درې اړخیزو سیالیو په موخه د افغانستان د 19 ځوانانو ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان او عربي متحده اماراتو پر وړاندې درې اړخیزو سیالیو او آسیا جام په موخه د 19 ځوانانو نوې جوړه شوې لوبډله اعلان کړې ده. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 13 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي چې د افغانستان 19 ملي لوبډله به د راتلونکي نومبر میاشتې په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او هلته بل پاکستان او کوربا هیواد سره لوبې ترسره کړي. په اعلان شوې لوبډله کې محبوب تسکین د 19 ځوانانو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې 13 لوبډله کې عزیز خان، فیصل خان، برکت ابراهیمزی، عزت بارکزی، عزیز میاخیل، حمزه علی خیل، نظیف امیری، عبدالعزیز، نصرت تورستانی، خاطر ستانکزی، فهیم خیواوال، حافظ زدران، علام احمد غزنفر او نصیر معروف خیل شامل دي. دغه راز روحل عرب، وحید زدران او سلمان خان په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوې لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سربیره د آسیا جام لپاره هم غوره شوې ده. د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوي دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي. د ولده چې تر یادې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پیل او د ډسمبر میاشتې تر 8 نیټې وغځېږي. د یادې لوبډلې د غوراوي په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلي دي.
فلٹریشن سو او دی ایچ ویریفیکیشن بعد موږ سلور اتیا لوبغاړي ته واخیستل. نو دغه سلور اتیا لوبغاړو نه بیلبل موږ 15 ټیم جوړ کړو. نو هر لوبغاړې ته موږ 7 میچ برابر کړو. نو داسې وبلې چې د لوبغاړو 15 میچ میکسیمم موږ ورکړي دي هر لوبغاړي ته. او د یوونه بیا چې د موږ 29 میچ لوبغاړي ته واخیستل کې موږ پورته ولاګو کابل کې. نو هغه تقریبا یو 15 ورځې دوام ولرو. یو کې موږ خلک لوبغاړو ته میچونه سینرن میچونه مو ورکړو، پریکټس میچونه مو ورکړو. او د هغه نه بعد موږ یو 20 لوبغاړي انتخاب کړو. دغه کمپس لګېږي زموږ په اوس لګېدلې ده. نو تاسو ته په دې باندې خبر یاستې چې زموږ اوس ترینګولر سیریز د پاکستان، د افغانستان او یو ای ده. او د هغه نه بعد ایشیا کپ ده. نو موږ دومره 13 لوبغاړي انتخاب کوو د میچونو بعد. نو دې کې به د سی 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 څنګه رول د سیسور له لوبغاړي به تاسو مین سکواډ او څلور به موږ رزرو کوو. او ټرینګولر سیریز چې دغه میچونو بعد به انشاءالله بیا 16 کسیز سکواډ چې د موږ اعلانو. شش کال چې موږ لوبغاړي وینو کوچز ډېر زحمت سره وایي سکول لوبغاړي ماشاءالله ډېر میچور لوبغاړي موږ ته په لاس راغلي دي. او انشاءالله تم تیر لرو چې انشاءالله دغه ټرینګولر سیریز چې موږ دا یو کوم پرفارمنس وکړي او روانه شي کپ دا هغه نه پس بیا ورلد کپ کوالیفایر راوند میچ دي چې موږ لپاره ډیر مهم دي. نو یو کې تاسو به دې باندې خبرې تاسې شش کال چې دا ورلد کپ دا یو ټیم راځي نه سکلین کلن سکون ورلد کپ دا. نو بیا دم په نیپال کې دا. نو نیپال کنډیشن تر کتلو بسر موږ ورته ګورو. نو لوبغاړي انشاءالله ښه کوي. لوبغاړي ده دې کې موږ دوه داسې لوبغاړي چې هغه انتخاب کړي دي، هغه موږ پروګرام چې الله محمد غزنفر موږ پی اچو او نصیر تیر ورلد کپ کپتان وو د هغو سره موږ سیس ښه یو میچو ټیم ځان سره کول. داسې داسې موږ اوس تیر ورلد کپ سیو کوم کپ سیس پلسم پوزیشن واخستو. نو دا د موږ اخبار خصای نو باید موږ ټیس نیشن یو او باید موږ ورلد کپ کې پاتې شوی وای. نو کوالیفای دا ډېر مهم راوند دا باید موږ خامخا کوالیفای کو او شش کال مشکل مدا دي یو ټیم باسي دا ورلد کپ ته کوالیفای کیږي. نو هغه او ما څنګه مخه تاسو وې چې په نیپال کې دا نیپال ډېر ښه ټیم دا هغه په خپل هیواد کې دا ټف ټایم او هر چا ته ورکړي. موږ ان شاء الله ټیم سیده خو تکړه ټیم ده او دې لپاره خو سپیدران موږ ځان سره ځای په ځای کړو څنګه تا خو سیمه موږ ګورو او موږ سیمه معلومات کړی دی هغه اوس کوم کنډیشن ده او هغه پیسي د سپین بالینګ ته تیار ده نو دا دوه لوبغاړي چې موږ مخکې یادونه وکړه الله محمد غزنفر او نصیر د دې خاطر دا ورلد کپ سیدا کوالیفایر رول موږ لپاره ډېر مهم ده د دې لپاره موږ هم غوښو او چې زه ګورم ان شاء الله لوبغاړي چې موږ بیټسمین چې موږ خو بیټسمین ده نو میډل آرډر کې صوفا بالینګ سو ان شاء الله خو یو ټیم برابر دی خو
د غراز د لوبډلې روزن کې مجاهد ځدران بیا دا سیوای
دا دریم هغه ده پیزی ده چې دل تر روان ده څنګه چې کابل کې کار پکې ده همداسې دلته کار پہ روان دی وجہ چیرا چې فیسیلیٹی شته سہولیات ورته خری دی ایس بی دی طرف نه هر څه موجود دی مخکبه جداس کیمپونه کې دا هغه کوکبور ابار سره بنو نو صلی الحمدلله کدی کابل کې مو کته دی کوکبور ابار سره و دلته کوم کیم چې کیږي کوکبور ابار سره کې نو هغه چې کوم په انټرنیشنل کرکټ کې استعمالیږي هغه دلته موږ استعمالو ځکه چې ایس بی م غواړي کوچ زم غواړي چې دا هر پلیئر دی کوکبورا دی خبال سره عادت شي ترسو التا سنتیاوی وتا نو دا هغه دی فیسیلیټیز دی چې سی بی مونږ ترا کړی دی مونږ پلاس کړی او مونږ دلته پلارا چولې دی نو ان شاء الله رزلټ به شي کم از کم دی دوه درې میاشتو مخک پروسه ده نو ما چې کله دی غن راغلم کندوز نامه په کابل کې خپل ټیم ولې د زازا فیلډینګ کوچ هم دی ټیم سره د انډر 19 سره نو هغه فیلډینګ ډیر لکه فرکو پکې نو لګا ډاون غونډه او کله چې د کابل کیمپ ختمه ده یو 15 ورځې کیمپ نو تر اینډ پورې هغه لکانو کې ډېر تغیرات راغلي نو بیا مونږه کورنۍ وظیفه ورکړه لکه بیټنګ کوچ بالینګ کوچ او فیلډنګ کوچ نو هغه یې باندې کم از کم لس 15 ورځې مونږ ورته چې تر څو تاسو آرام کینئ نه دغه کوم چې دلته کوم پریپریشن شوی هغه باندې تاسو هم کار کوئ دوه ورځې بعد مونږ یو ورځ ریسټ ورته نیولای و هغه کورنۍ وظیفه کې نو هغې نه بعد چې کله دوی راغلل یو ټیسټ یې ورکړه دلته ما خپل فیلډنګ وکتل ډېر امپروومنټ راغلی او چې ګورئ کم از کم څوک کیچونه کوم فیلډر ته چې تللی یا کوم بال چې فیلډر ته تللی دی هغه نه پمبل شوی دی نه کیچ ډراپ شوی دی نو دغه وړې وړې وجې دي چې هغه کې مونږ امپروومنټ راوستی دی او ډېر زیات امپروومنټ راغلی او هیله من یم چې هلته به پرفارمنس مونږ ښیي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
او ورسته خبر مو داد چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې یوار بیا د ملي لوبډل لپاره نوې لوبډل مشر وټاکه کرکټ بورډ ویلي دی چې تر دې ورسته به محمد رضوان د پاکستان د یورزنیو او شلوریزو سیالیو لوبډل مشري کوي د غرا سلمان علي اغا بیا د مرستیا لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی دی د پاکستان کرکټ ملي لوبډل به په روانه میاشت کې د آسترالیا هیواد پر وړاندې د سیالیو په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي د ورته شیدا په روان کال کې د پاکستان له خوا دریم ځل د چي لوبډل مشر بدلیږي د پداسې حال کې د چي د پاکستاني رسنیو پر راپورونه کې ول شوې دي چې د فخر زمان په چیر لوبغاړی بیا د غوراوي کمیټه لپاره مغرزولې ده چې ډیره غوغای جوړه کړې ده د پداسې حال کې د چي کله د انګلستان پر وړاندې له دوه ټیسټ سیالیو بابر اعظم کینول شو فخر زمان په یو ټویټ کې خبرګون خود او دای له بابر اعظم سره ناجایز وګڼله له همغه ټویټ وروسته فخر زمان له ملي لوبډلې کینول شوې ده د ازادي رادیو د لوبل میدان اولیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زمونږ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش دروختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
پشامل دی پوری غر ستار را وڑے او پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو شام لدی پورے گھر ستارا وڑے ہو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو
خزان روانا دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانا پرون سین یو زلمه لک بهار را وڑے او یو پند می د ټپو پټو للا را وڑے او متونا دغسپنی جامې لنکړل دا سمر قامتونا دغسپنی جامې لنکړل دا سمر قامتونا دغسپنی جامې لنکړل دی پیر خو پلستونی کی خمار راوړې او یو پند می د ټپو پټو للا راوړې او ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن می د ټپو پټو للا راوړې او شامل دی پوری غر ستار راوړې یو پن می د ټپو پټو للا راوړې یو پن می د ټپو پټو للا راوړې دخار دخائستونو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائستونو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائستونو مازی گر باپ کی ورکشو لیمو کی مچنا چلم چنا را وڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا را وڑے او شامل دی پوری غر ستار را وڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا را وڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا را وڑے او
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولا یوې متفاوته زاویې د ونې د پیښو تحلیل ته د ازادۍ ځانګړې ومه ورسته مو رابولم. نن خبرې کې چې چینایانو د 4500 کیلومتر پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅې تکمیل ته نږدې کړې دي. له دې به هم خبر شي چې سویزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوښي. د رونالډو له یوه داسې لیونی مینوال نه هم خبرېږي چې د هغه د 2 دقیقې دیدن لپاره یې 15000 کیلومتره واټن په بایسیکل وهلی او نور ډېر څه هم شته. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو له ارګه د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو 2 اونۍ وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوک کې فعالانو دا 2 اونۍ د خلکو وینو پورې ریشخند وهلی.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لی د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او ډزې شوي.
وزو تعامل روښانه سره ملت د افغانستان اته نړیوالان دي ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک وادوي څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غچ اخلي څنګه یې جبران خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډېره هڅه وکړله چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي رسنیزه نه شي. حتی په هغه افغان کورنیو هم ډېر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول، ژوبل شوي وو، وژل شوي وو، یا هم دغه قضیه شاهدان وو. هغوی ته ویل شوي وو چې تاسې باید رسنۍ ورسره په دې تړاو باندې هېڅ ډول مرکې ونه کړئ، چاته معلومات ورنه کړئ.
د کابل سقوط او پاړه تر اوسه روانې ناندرۍ تیرونه امرالله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیلزاد د اوسنی بحران سبب وباله. خلیلزاد له ډیر غوسې د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولې کې ناکام مهریا د کړی دي.
خلیلزاد خای د یو امریکایي په توګه خپل ماموریت سره رسولې وي، خو دی افغان په توګه هغه له افغانستان سره ډیر لوی جفا وکړه او مطلق یو ناکام سیاست یو لوبه.
نو مکه په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوی. دا هغه ډیر غټ لامل او دا هغه ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې.
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفاتونو خوشاله دي. خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نور ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي.
دی نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده سي پاکستان آهسته باندې د غازان داسې مدیریت کې کې یو وخت نایب الله خان له همدې چوکۍ نه لری کیږي په ژوندینې باندې د لری سي نو ازهان به واتر مخه جوړي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفت کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفه صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبان له 2 اونۍ ځنډ وروسته بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او ژوبلېدا پیښه تایید کړې ده. خو د ازادۍ رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شوه چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنی اعلان کړه او کوم لوري په کې پړهم نه دی بللې. د طالبانو د ارګ مرستیال ویان الحمدلله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلې پلاوی چړنه لا هم روانه ده. خو لسیمې نتروسه 2 جنازې او 4 ټپیان انتقال شوې دي. فطرت زیاته کړي دغه کسان په 10 او 14 کې تلف شوي. خو نه دی ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لی د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او ډزې شوي. ستر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د 2 تنو شهیدانو جسدونه او 4 تنه د پیښې عیني شاهدان سی یو شمیر جوبل هم دي. د یاد هیئت له لوري را انتقال شوی دي. یو شمیر نور له هم په ایران او پاکستان کې دي سی هیئت د مندلو او انتقالولو هڅه کوي. د دې پیښې تحقیقات لا بشپړ شوی نه دي. د تحقیقاتو له تکمیلېدو وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریکو.
داز تقریبا په 2015 شاوخوا افغان کډوالو باندې ایرانی چارواکو داز کړی و دی وزلی و په دمان د امارت اسلامی چارواکي خبر و ملتم خبر و نړیوالم خبر و د سیمې ودونو خبر و ویدوګان اسناد او مدارک شواهد هم روخانه و نو دې لپاره چې یو تحقیق وسي دا ښه خبره وه زه څېړنه سوی وای اما امارت هم ډېر احتیاط کوه چې یوارې پوه سي چې د عوامل څه شی دي اوس ورته عوامل روښانه سوله ملت د افغانستان حتی نړیوال هم دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هیواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي دا په دې مانا لري او دې ته به ملت او خلک انتظار یې او تمه بلري.
د دې نه مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم ومنله چې د ایران پیښه شوې ده خو هغه وویل د پیښې تلفات دومره نه دي. د هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان قونسلګرۍ یوې سرچینې ازادي راډیو ته په خوا ویلې او زیاته کړې وه چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنۍ کړي او مسؤلیت هم د بل چا په غاړه ورواچوي. دوونی وړاندې د ایران بشری بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیزه ډله ډزې کړې دي چې د نتایج شویو راپورونو لمخې په کې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی. خو ایران دا پیښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پیښه اعلان او تایید شوې ده د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایرانه ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپل سرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي د موږ په پله باندې څوک راوړي او موږ د ویشتلو حق لرو خو دوی جواب نه توند وو او نه یې غبرګون توند وو او نه یې دا توند غبرګون ښودلی سي. یوازې د ایران په اړه باندې نه د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نسی کولای. همیشه د دوی صدر د یو تر پخو لاندې
افغان لیکوالان ژورنالیستان او خبريالان شي دغه بشری فاجعه رسنیز کله د دې رسنیز په خخ ور کولو یي دغه پیښه غندله لیکل او بحثونه ور باندې کول. هغه هم تهدید کړل وی غواخل یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی هغه ته چټټ کنزلی توهین بلابل کلمات چې غسپک او توهینامیز کلمات وو دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړئ او ورته وایي چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکي د افغانانو ذهنونه د غوی رواني حالت دا ټارچر کوي خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپل ټول هڅه وکړه چې دغه پیخه پټه وساتي په داسې حال کې چې په ایران کې خپل د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیخه تایید کړل او غوی ویل چې ایرانی ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې له دغه سرحدي سیمې تیرېدل بریدي ور باندې کړی دی او د 200 یا هم 200 په شمول باندې وژل شوی دی او د دې شو یا هم څلوېختو په شمول باندې ژوبل شوی دی.
او دا شخکاری چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانی سیاستوالو او د واشنگټن د استادو ترمنځ لفظي جګړه سره شوې نه ده بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندریو کې د کابل د ډوبېدو پر کله په خلیلزاد کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزی او عبدالله په ډله باندې تپل کیږي خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو تلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد لمرکی وروسته امر الله صالح پر زلمی خلیلزاد تور پورې کړل چې کابل ته هر وار سفر کې به ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امر الله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلوده چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار بې لارې او مخشوش کړي. لدی وروسته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر هم په یو بل ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنۍ ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسیونو نیوک کې که یوې ډډې ته واچول شي، ملګري ملتونه سیمه او خپله غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې ښه ونه شول او وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم همدا و او ارګ هم په همدغه باور وو او ارګ ته هم رسیدلي معلومات دا و چې خلیلزاد له کرزي صاحب همدارنګه له ډاکټر عبدالله او د یو شمېر نورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم ته رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم له منځه ځي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. هماغه و چې د 2019 کال را په دې خوا د جمهوري دولت د رهبرۍ همدارنګه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر عبدالله، همداراز د امریکایي چارواکو او خلیلزاد ترمنځ ارتباطات ډیر خړ پړ شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدله چې د امریکایي چارواکو سره د ارګ د مشرانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غني ارتباطات د خړپړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول چې هیڅ کېده چې د دښمنۍ لیول دی نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخه بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خواني سلاکار مک ماستر ویلي په خواني ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبدالله خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او لدې کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنې دوه ته لار هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزي او عبدالله ته په واک کې برخه وکي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزي او عبدالله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نه شو. بلخوا زلمی خلیلزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست، سوله، حکومتولۍ او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د طلایي فرصت د ځای کولو پړه یې یو وار بیا د سیاستوالو په غاړه ورچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولای شي، هم مخالف ډلې قوي کولای شي او هم شته نظام او شته حاکم ډلا یا حاکم دولت دا کمزور کول. نو مکه په هر حالت کې لستونز سره مخ شوی یو، نو مکه په هر حالت کې تباہی سره مخ شوی یو. دا غي ډیر غټ لامل او دا هغي ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدل شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې وو او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونکړو، موږ د فلا په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولای.
او که څه هم تیر ونې د سراج الدین اقانی په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنګیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان به هده خوشاله کړل، خو په چارو نظر ساتونکي وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پیښېدونکي دي. تیرونه د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه چمتو کړي او لیکلي چې له سراج الدین حقانی سره درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړې او هغه د پخوانی دریز برعکس نرم لوی دي سره د تعامل لیواله، روښانه فکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتداري پر موضوع په طالب مشروعیت کړي. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیز په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې میلمستیا دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا محل د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په لمن جوړولو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفہ صاحب حفظه الله او د اسلامي مرد ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفہ صاحب دی، چې کله په جګړه کې در سره مخ شي تر دې بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو، په مینه او په محبت هم پوهیږو، په نرمۍ هم پوهیږو، په اعتدال هم پوهیږو.
د چارو شنونکو وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو پلویانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري، خو یو لوی اشاره هغه د سی د طالبانو تر خپل منځي اختلاف ته اشاره کړی ده سی طالبان په خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو خلو نه دي بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سی کوي د راتلونکو لپاره د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي سی نیوی پیسد او نیوی پیسد اتیا پیسد او پیسد په هر حال باندې خو قاطی اکثریت وایي سی قاطی اکثریت لمله هیبت الله خان سره دی غدي پرمانونو دی جنو پرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دی بلکې قاطی اکثریت وی خواته لمله هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دی دی نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده سي پاکستان ایسته باندې د غازان داسې مدیریت کې کې وخت نایبت الله خان لاندې چوکین لری کیږي په ژوندینی باندې د لری سي نو ازهان به ورتر مخه جوړي
کته هم حقانی شبکې لا ملاحبت الله بیعت کړی دی او وی چې دا د دوی امیر دی خو په داخلي کچا د سیاستونو لاړخه او همدارنګ افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلاوي اوس هم جدا او جلا دي او ورځ تر بلې دا بیلوالې لا محسوسی کی لا را څرګندېږي او لا روښانه کیږي د حقانی شبکې لپاره خو کچام په افغانستان کې په کورنۍ کچا او په نړیواله کچا یو شمېر نړیوال لوبغاړي تبلیغات کوي او هڅه کوي چې په یو نه یو ډول سراج الدین حقانی د ملاحبۃ اللہ یو برابر شخص معرفي کړي تاسو د نیویارک ټایمز راپور هم لوستی او د تا ورته د یو شمېر نور رسنیو چې پخوا ځینو سره حقانی خپل مصاحبه کړې دي او یا هم ځینې غربي رسنۍ هڅه کوي چې حقانی یو ډول معتدله او منځلارې طالب وخی دا څه دي چې په غربي کچا د حقانی شبکې لپاره یو ډول تبلیغاتي ملاتړ دی او دا په ګوته کوي چې افغانان توخی چې ګواکې سراج الدین حقانی نسبتا منځلارې طالب
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان لمخې دا مهال هیواد کې 21 میلیون وګړي د اقلیمي بدلون لامله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري بلخوا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچی شي یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او سم سري وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي خو د حل لارې نه ده ویلي ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی بلخوا د کابل ګڼو خلکو له آزادې راډیو سره مرکو کې تایید کړی ده چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي
دلته د اوبو سره موږ ډېر پزیحمد کیو پزیحمد کیو چورو را دلته د جماعت الکوډي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کلی دا او هغه دا اوبو ورکې دی کوم ته نو دا غو په دې قانون ته نه رسیدي دی بوشکو ته وګوره دی ماشومان ته وګوره شه دا ټول دی وو په انتظار دی
هغه سرونه راځو او دی تلته چې بوشکې راوړو لمبارم ناراضي او بوشکې کاله چې شوې سکاله دا کې ډیر مشکلات سره حالو
کدا خو سکاله د چمرګره د غد د امزه کوم ته ویني دا وو په مته ویني ولکه د خوراک او بلرو یا د انسانانو بلرو یا د مالو بلرو مالونه مم دغه سید خلاص ته په علاقې رسیدلی اولادونه مم په علاقې رسیدلی مرګره اڅه اصل مشر نه لیدلې د نو ماخص دی
ویلې چې شیز مشر ژوند کې به ډېر مخه کړی دی
حضرت دوی دغې یاد کړتم کې یو کو قزان یعنی چی
بل خو ځین خلکو ازادي رادیو د شکایتونو کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشينونو رايستل کیږي او د لوی هستوګنیز ودانۍ مالکان هم یو لبل په رقابت د اوبو تر ټولو جبري او لوی تاګانې کیندي چې د شاوخواسي موبې وچې کړي دي د اوبو د کموالی ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا، چونکه زیاتې اوبه زمونږ د واورو ناراضي د واورو پوښ کم شوی دی، نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د پکار واچول شي، او هم دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامداره توګه د اوبو د ساتنې څارنه وشي، د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي، تر څو یا د اوبو تغذیه هلته کمه شي، یا هغه وجوهات پیدا کړي، هغه لاملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چې هغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 30% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي، نو د دغه څارنه باید وشي، چونکه ژوند مهم دی، انسانان باید باقي پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي. دا یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي، اوبه د ځمکې په سطحه باندې زیات پریښودل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بل مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي، چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي، د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو، د رختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې، د دقیق نقشې دي، نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې رختونه ډیر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بله مسله چې ډیره اساسي مسله ده، په سولري برمو باید مقررات وو، او په سولري برمو او همدارنګه په خودسری ساګانو باندې باید مقررات واضح وځ شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بیرحمه ډول استفاده کوي هغه ته باید د پایټکې کې خوستل شي.
او که څنګه د افغانستان په اړه د ملګر ملتونو او سیمې د هیوادونو د اساسو ترمنځ د دوهې درې مناسته د طالبانو له حضور او د غوی د مخالفانو له غیابت سره سره به نتیجه پاتې رسیدلې و، خو دا ځل د ملګر ملتونو په ځای قطر را مخته شوی او د دوهې د څلورمې ناسته د برابرولو خبري ورکړه ده. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه ملګر ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف السانی د ملګر ملتونو مرستیال روزماری ډیکارلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړي. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د درې مناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له حد اوږد شبه ښکاری او ټینګار کړی چې طالبانو ته دا ډول ناسي برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي، بلکې د رډل ته لا زیات سیمي هیوادونو سره د تعامل زمينه برابروي، چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپل سختدریزو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستي، د پردیو غونډې، د پردیو ناستي او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېده، ولو که هغه وو غواړي د افغانستان د خیر پاره تسمي، د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینه لار او یوازینه لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدل شي هغه د افغانانو خپل پریکړه او خپل تصمیم او خپل ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سرکيني پر افغاني فرهنګ باندې، پر افغاني دود او دستور باندې، د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکو لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي. لدی پرته موږ بل هیڅ لار نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماخام مهال د کابل خارمنځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې داخې چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. ځینو بیا ویلي ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت پروستیو کې عامه بازارونو ته راوتل تر څو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نورو بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که یې په دلیل و منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیلو او پردیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید اپریدي د ورتګ وچی ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوځ د دسیسي اړوند ګنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدي کوکی خیلو ته له ورتلو وروسته خبریالانو ته وویل اپریدیان د پاکستان پوځ سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او دی به اپریدیانو ته د پروژو پلي کولو تر څنګ زمینه برابره کړي چې خپلې غوښتنې لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعالان ویلي شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکی خیلو اپریدیانو د اړولو لپاره استول شوی و. کوکی خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب له امله د پاکستاني حکومت له فشارونو سره لاس او ګریوان دي. خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی دی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر سرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل. پاکستان خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدلې و چې تر شا یې د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله خو خلکو پرې نیوکه کړې. ولې هغه تالار کې وینا کوي چې ستا تر شا یې د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي ځکه د ده په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کور وي خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادیږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپکې سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو تویه شوې وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د چین یوې کمپنۍ داسې مسافروړونکي ملکي الوتکه جوړه کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکې دا یونشینګ الوتکې په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتره واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. د الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکې بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټر په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکه به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپرسونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکې د مخ جنت یادیږي خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اوارې وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړي او سرویس کمپنۍ به پرې 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سنویس کمپنۍ مشر وایي دوی به په ریل پټلۍ داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,318 کیلومتره خورټه غربه د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وایي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي خو راشد کرسټیانو رونالډو داسې لیونۍ مینوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې 8 میاشتې په بایسیکل مزل کړی. 43 کلن چینایي وګړی ګونګ د مارچ په 18 د مشرقي چین له انهوی ولایت نه په بایسیکل را روان شوی او تازه سعودي عربستان ته د رونالډو دیدن ته رسېدلی دی. ګونګ د رونالډو لیدو پسې له شپږو هیوادونو تیر شوی داسې چې لومړی بیجینګ، بیا د چین شمال، بیا قزاقستان، ورپسې ګرجستان، رومانیا، ایران، قطر او بیا سعودي ریاض ښار ته له 10,000 کیلومتره واټن وهلو وروسته رسېدلی دی. 43 کلن ګونګ وایي له وړکتوبه یې د رونالډو لیدل ارمان و چې دا ارمان یې د سعودي د النصر فوټبال کلب مخې ته د خپل ایډیال رونالډو په 2 دقیقې لیدو باندې ووت. ګونګ په خپل دغه سفر کې له ځان سره په خپل بایسیکل یوه ټولیدونکې خیمه د خوړو لوخي کالی او شپېته ذرایم چ دوه پاور بانکونه بار کړي او په لار کې له محلي خلکو سره د خبرو لپاره به د ترجمه اپلیکیشن کارو. په همدې سره د نن اووم ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپونه له سعید شینواري سره خپله اووم ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هیروئ.